ته چې افغان خوځو ته خیاطي ورزده کوي یو مطلب خپرېږي.
همدغه امید باندې راغلی یم چې دلته به د خیاطي دوده وکړو چې موږ ځای
بیا به قندوز ولایت ته لاړ شو او د دغه ولایت د ښځو له حاله به مو خبر کړو.
باید دولت هم دلته جدي اقدام وکړي او د ښځو تاوتریخوالي په حق.
دغه راز د ښځو په باب څو لنډ خبرونه مو هم پیا ساتلي. راټول شوي مطالب زه شریفه صافۍ تاسو ته وړاندې کوم. ورسته یو څو کلونو کې غنو مؤسسو دې ټکی ته پام اړولې دی چې پرځان د افغان خودو د ډډه کېدو لپاره دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي. ایواله دغه مؤسسو نه چې د کابل په باغ زنانه کې فعالیت کوي د سیوا پونو مؤسسه ده چې د هندستان په مرسته چلیږي. یاده شوې مؤسسه بېوزلو او کونډو مېرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکوي. د خیاطۍ د همدې کورس یوه ښوونکې فوزی مو په دې اړه پوښتلې چې دوی په کومو شرایطو زده کوونکي مني او په څومره وخت کې هغوی ته خیاطۍ ورزده کوي.
شرایط دا دي چې د دوی لږ څه خیاطي زده وي او څه ناڅه لږ سواد هم ولري او بل غریب بیچاره یا کونډ وي. موږ هغوی په وزارت امور زنان کې ثبت نام کوي، فرم اخلي، بیا موږ ته معرفي کوي، موږ درته یو انټرویو اخلو، بل هغې نه بیا دوی شامل د کار کېږي او میاشتنی 3000 معاش لري.
او د زده کړې مودې څومره وخت دی؟
درې نیمې میاشتې دوی د زده کړې لاندې نیول کېږي، درې نیمې میاشتې بعد دوی نه خیاطان جوړېږي.
او دغه څه چې دیو جوړوي، دغه کالي چې دیو ګنډي، د دیو دغه مواد چې په خیاطۍ کې پکارېږي، دا تاسو ورکوئ او که د دیو خپل وي؟
مواد مصرف ټول د سیوا ده، موږ یې ورته اخلو او دوی صرف درته زده کوي او ګنډي. او اوس فعلا دوی تولیدي کار کوي. دغه لباس تاسو وینئ دوی ګنډي، بیا وروسته موږ دا لباس خرڅو. په نمایشګاه کې څه دایرېږي؟ د باغ زنانه لخوا، د سیوا دفتر لخوا، موږ هرته ګډون اخلو، بیا دا خپل لباس نمایش ته ږدو یا خپل کارونه یا لاسي ګنډل هم خپل نمایش ته ږدو، بیا خرڅوو یې. او کله کله په همد باغ زنانه کې د جمعې په ورځ درته ډېر بیروباري خلک میلې لپاره راځي، هم دا کالي خرڅو.
د دغه کورس او مؤسسې چلوونکي وایي چې دوی هغو مېرمنو ته چې د خیاطۍ په زده کړه بوختې دي، په میاشتنۍ تنخوا برسېره د دوی محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په موخه هم مرسته کوي. په یاد شوې مؤسسه کې د خیاطۍ د کورس زده کوونکي امنه په دې باب غږېږي چې تر اوسه یې څه زده کړي او په راتلونکي کې څه کول غواړي.
دوی میاشتې کېږي چې دلته کار کوو، فعلا د پنجابي تمرین کار رسېدلې، تمرینات هم د کاغذ پر روی مخ باندې وو، نو کارونه شوی، بس مخته ځي نو فعلا نه.
مخکې دې څنګه خیاطۍ دې اوس زده وه او که
نه؟ ما شپږ میاشتې نور ځای هم خیاطۍ کړې وه، نو لاس مې کړی وه، نو ولې په ماشین برقي باندې زه بلته نه وم. نو هلته چې راغلو اوس ماشین برقي باندې موږ بلته، په ماشین برقي باندې نه اوس کار کوی. شنو
او کورنۍ څنګه تا ته اجازه درکړه چې دلته راشي کار وکړي؟
ولې کورنۍ مې ښه وه، اجازه یې راکړه. نو ولې چې ما مکتب ته پنځمه پورې ویلې، پس مکتب مې نور خوشی کړه، دغه نه مخته مقلم بافي هم کله نو د قلن کور ډېر خسته کن شوله، سم بس تکلیف مې ډېر ته پیدا شوله. نو ما امتحان شی چې وکړم، امتحان کې کامیاب شولو، خیر سم دلته کار شیر شوله. نه
ډېر ښه. تر اوسه دې څه څه زده کړي دي؟
ما پنجابي زده کړي دي، د جمپر دامن مې ګنډلي دي، د پتلونونه مې زده کړي دي، نو یخنخاق مې ګنډلی دی، بالاتنی دی، سری دامن د ساري زغه شیان، دغه کار مې فعلا دلته کړی دی، زده کړي دغونه مخته د شیان مې زده مونه، ولې مشکل مې کینو لرله. نه
او کور کې څنګه هلته هم د کالي ګنډي او که نه؟
او کالي او کاله کې مې ګنډم.
نو راتلونکي کې څه غواړي؟
راتلونکي کې مې دغه غواړم چې استادان دې دغه ځای موږ ته مصرفیت پیدا کړي، یوه وظیفه چې موږ ته راکړو چې موږ بېکاره نه شو. نو نورې څه ونه شول، ما په کور کې خو به وشي که نه، کور خیاطي خو به کور ته د کور لباسونه چې د خویندې مې د مور بچې دغه خو ګنډی شمه ده.
د نوموړې مؤسسې مسؤلان وایي هغه مېرمنې چې د دوی د حرفوي زده کړو له کورسونو او په ځانګړي ډول د خیاطۍ له کورس نه فارغې شي، کولی شي په خپل مټ خپل ژوند پر مخ بوزي. د دغه کورس یوه بله زده کوونکې مسوده هم په خوشحالۍ همدا خبره کوي.
موږ لباس ګنډو، د پنجابي لباس، نور هم پتلونونه ګنډو، کوټه دامن، دغه شیان موږ ټول ګنډلی شو. خپل کار نه ډېر خوشحاله یو او د دې کورس نه ډېر خوشحاله یو، ډېر څه مو زده کړي دي، ښه عواید راسته راوړلی شو.
د کارپوهانو په وینا د دې پر ځای چې ځینې مؤسسې او دولتي ادارې له ښځو سره وړیا یا لنډمهالې مرستې کوي، ښه به دا وي چې هغو ته د حرفوي زده کړو زمینې برابرې کړي، څو دوی وکولی شي په خپل مټ خپل ژوند پر مخ یوسي. که څه هم د افغانستان یو نسبتا پرمختللی ولایت دی، خو له دې سره سره په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت او په ټولنیزو چارو کې د دوی مشارکت هغسې نه دی چې تمه کیږي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس نادر ادیا وایي چې د دغه ولایت خلک دا نه خوښوي چې لوڼې او مېرمنې له کوره بهر کار وکړي.
د ښځو حضور د کندز په ولایت کې نسبتا ښه ده. ښځه کولای شي د اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي مهارت په برخو کې او صحي فعالیتونو کې په ښه توګه برخه واخلي. او ښځو په کندز ولایت کې د دولت په سطحو کې کوم مشکلات نه لري. یوازنی مشکل او عمده مشکل چې د ښځو د لارې سات ګرځي هغه د هغوی فامیلي مشکلاتونه دي، چې هغوی ورونه نارینه یا مېړونه نه غواړي چې په دولتي ادارت کې خپله ښځې کار وکړي، یا په خپله یې اولادونه لري، د کور د سنبالښت په چارو کې مصروف دي، یا دومره وخت نه لري چون چې ښځو ته له سهار څخه تر مازدیګره پورې چې هغوی وظیفه اجرا کړي دا ډېره اوږده دی.
ویل کېږي چې لا هم په کندوز کې په وړه سن د جنکو ودول او د جبري ودونو پېښې لیدل کېږي، چې د دغه حالت بدلول د ښځو د حقونو په باب د عامه پوهاوي پراخ کار ته اړتیا لري. میرمن نادراګیانه مو پوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست په دې برخه کې څه کړي.
بخصوص د حج اوقاف ریاست، هغوی خپل ملایان غواړي له ولسوالیو څخه، له بعض قریاداتو څخه موږ سره کښېني، له موږ سره خبرې کوي، موږ هغو ته قناعت ورکوو چې ښځو تاسې وایي چې ښځو داسې حقوق لري، ښځو داسې حقوق لري، څه فرق کوي چې د همدا حقوق تاسو د مسجد د مساجدو او منابرو له لارې څخه خلکو ته ووایي. هغوی کومه مشکل نه لري، موږ سره تعهد کوي او لوی کمپاینونو کښې له ما سره برخه واخلي، او د ښځو د حقوقو په برخه کښې او تاوتریخوالی د اسلام له نظره چې څومره بده دی، او دوی له ما سره همکاري او له ما سره کار کوي. بخصوص د ښځو د چارو د ریاست سره هغه راډیوګانې چې ښځو یې رهبري کوي، په هغه راډیوګانو کښې موږ د ملایانو دعوت کوو، هغوی د راډیو له خوا، د تلویزیون له لارې، د خپلو مساجدو له لارې، د جوماتونو له لارې څخه ډېر وایي. باید دولت هم دلته جدي اقدام وکړي او د ښځو د تاوتریخوالي په هکله باندې یو قانون، یو مقرره وضع کړي چې خلکو متوجه شي.
روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی هغه څه دي چې کولی شي د ښځو په ژوند کې بدلون راولي او د دوی ډېرې ستونزې هوارې کړي. په کندوز کې د مسؤلینو په وینا دغه خدمتونه د ولسوالیو تر کچې رسېدلي، چې ورسره په څنګ کې په دې اړه د خلکو د خبرولو لړۍ هم روانه ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا د ریاست یوه مسؤله نایده په دې اړه وایي:
تبلیغاتی داریم در مورد واکسین ها، مرض ایدز و اضرار مواد مخدر.
موږ خلکو ته د واکسین د ګټو، د ایدز د ناروغۍ، د مخدره توکو د زیانونو چې په جسمي او رواني توګه کوم زیانونه لري، د نورو ساري ناروغیو په اړه او دغه راز چې د څښلو اوبه څرنګه صحي کړي په مرکز او ولسوالیو کې تبلیغ کوو. زموږ دې کار ډېره ښه نتیجه ورکړې. په مرکز کې له صحي لحاظه ډېرې ستونزې نه لرو. زیاتره ستونزې مو په لرې پرتو سیمو کې دي چې ښځې د شخصي او محیطي نظافت په ساتلو کې لري. په روان کال کې مو په شپږو ولسوالیو کې 600 مېرمنو ته په همدې اړه تبلیغاتي پروګرامونه درلودل. اوس مهال په کندوز کې 26 کلینیکونه، 2 دولتي روغتونونه او 3 شخصي روغتونونه شته. دغه راز سیار کلینیکونه هم لرو چې د خلکو په خدمت کې دي.
په ټولنیزو چارو په تیره بیا انتخاباتو کې د ښځو مشارکت بل هغه څه دی چې په یوه سیمه کې د دوی د وضعیت ښکارندوی کوي. دا چې په کندوز کې دغه لړۍ څنګه روانه ده، میرمن نادراګیا په دې اړه وایي:
تقریبا شل ورځې مخکې زموږ د ولایتي شوراګانې کاندیدانو خو صرف 3 نفره یا 4 نفره وو، او دې ته موږ خوشحاله یو چې اوس تقریبا کندوز کې 14 تنه خور خپل ځان کاندید کړی ده، چې دا موږ ته یوه بېلګه ده.
خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې میرمنو ته د کار زمینې برابرې شي او له اقتصادي پلوه پر ځان د دوی د ډډه کېدو لپاره هڅې وشي. دا چې په کندوز کې په دې اړه څه شوي دي، میرمن نادراګیا یو ځلې بیا:
موږ همکاري سره یو لوی اتحادیه د ښځو لپاره جوړه کړی یو چې هغه د ښځو د تجارت په اړه دی. دا یو برنامه ده چې هغه ښځې چې غریبه دي، بېوزله دي او کولی نه شي چې خپل تحصیلات ادامه ورکړي یا هېڅ تحصیلات نه دي کړی، هغه چې یو چرګ لري یا چې مالداري لري یا هغه چې خیاطي یاد لري یا هر څه چې لري هغه بې سواده ده، هغه په خپل کور کې کار کولی شي، یو فعالیت لري، هغه به موږ منتجم کړو او هغه ته یو برنامه اخلو، یو کوچک یا ډېر وړه پروژه هغه ته برابروو چې هغه یو مرګ ځانته برابر کړي دا یو لوی برنامه ده.
د یادول ور ده چې قندوز ولایت یو نسبتا پرمختللی ولایت دی. د دغه ولایت د معرف د رئیس ښاغلي مقیم حلیمی په وینا اوس مهال په دغه ولایت کې 328 ښوونځي موجود دي چې 490 او 440 اویا جنکۍ پکې په زده کړو بوختې دي. او اوس به هم د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. د غبرګولی په درویشتمه د ښځو چارو وزارت د مور د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په خپل مقام کې د شهید مور په نامه د یوه څلي او د هغو میندو دپاره چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د مرستې د وچی صندوق د جوړېدو غوښتنه وکړه. په دې پیغام کې له ټولو وزارتخانو او نړیوالو ټولنو څخه هیله شوې چې د دغې ورځې د لمانځلو څخه ملاتړ وکړي. په زابل ولایت کې 1500 میرمنو او جنکو ته ښوونیزي او حرفوي زده کړې ورکول کیږي. د پژواک د خبري اژانس ته خبر له مخې په دغو کورسونو کې چې د زابل په شاجوی او شهر صفا ولسوالۍ کې جوړ شوي ښځو ته د سواد د زده کړې، خیاطۍ، غالۍ اوبدنې، د انګریزي ژبې لیکلوست او کشمش پاکي ورښودل کیږي. د دغو کورسونو مالي لګښت د ال جی سی ډي موسسې په غاړه دی. تیرونی د قندوز ولایت د لوړو زده کړو مرکز نه 140 تنه چې زیاتره یې جنکۍ وي د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د قندوز د لوړو زده کړو د ښوونې او روزنې رئیس رسنیو ته وویل چې په دوی کې زیاتره د 1400 او د 1400 اومو کلونو د ښوونې او روزنې، بیولوژي، ادبیاتو، ساینس، کیمیا او اجتماعیاتو د څانګو محصلانو چې د ځینو ستونزو له کبله په تیرو کلونو کې د فراغت سندونه نه وو ورکړل شوي. او سکل د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د دوی د فراغت تر منلو وروسته دوی ته د فراغت سندونه ورکړل شول. او بیا هم د جنکو یو ورزشي خبر، په کابل کې د سنگر الف د باسکټبال ډلې لومړی مقام وګاټه. د باسکټبال په هغو سیالیو کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د باسکټبال د فدراسیون لخوا پیل شوې وي، د سنگري د جنکو ډلې لومړی مقام ترلاسه کړ. د وخت د خبري اژانس خبر له مخې په دغو سیالیو کې د باسکټبال شپږو ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ د مور د نړیوالې ورځې په ویاړ او د ښځینه ورزش کوونکو د کچې د لوړولو په خاطر پیل شوې وي. د نیمې نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ راټول شوی مطالب هم دومره وو. که د دې خبرونې په اړه نیوکې، وړاندیزونه او مشورې لرئ نو په دې پته را لېږلی شئ. په کابل کې زموږ پوستي پته ده آزادي رادیو، پوست باکس 411، کابل، افغانستان. او کله پېښور لیک را لېږئ نو د پاکټ په شا دا پته ولیکئ: آزادي رادیو، پوست باکس 1024، یونیورسټي ټاون، پېښور. خوښ او بریالي اوسئ. ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.